د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام دوم پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په روانه خبرونه کې ترته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او ورپسې د روژې مبارکې میاشتې هر کلی د پاره د آشنایانو غږ په خبرونه کې هم خبرې کیږي. قدرمن اوریدونکو لمړی په موقع د مهمو خبرونو سرټکو ته
د کابل په چاودنه کې د پارلمان غړی وژل شوی دی. د لوګر د استیناف پسندوري په ننني ډلې زبرت کې د رئیس په ګډون لستنه وژل شوی دی. ایران د پاک امریکا د بارنۍ چارو د وزارت کرنې رپورت غندلې چې ایران ته په نړۍ کې د تروریزم د ټولو ستر ملاتړ کوونکو هیواد خطاب کړی او د پاکستان ملت پاله ګوندونه وایي چې د تورخم د دروازې د تړلو مسله به په سنا کې راپورت کړي.
د لوګر په نننۍ ډلې ځانمرګي بریک کې د سناف څارنوالۍ د رئیس په ګډون اووه قاضیان او څارنوالان او درې بریدګر وژل شوي دي. دغه رپورټ دی چې وروسته یې اوري او د امریکې ویرجینیا ښار د روژې دپاره البته مسلمانانو څه تیاری نیولی او څه پروګرام لري په دې اکلام د مرکې اوریدل مه هیروئ. اوس هم په موقع بشپړ خبرونه ته چې خلیل خان درته اوري.
السلام علیکم. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت استاذ شیرولی وردګ نن ماښام د خپل کور مخې ته په بمی چاودنه کې وژل شو. امنیتي چارواکي وایي چاودنه نن مازیګر په صدور بجې او دیرش دقیقې هغه مهال وسوه چې ښاغلی وردګ د خپلو زامنو او ساتونکو سره یو ځای د خپل کور مخې ته ورسېد او دروازه یې خلاصه کړه. په چاودنه کې د هغه دوه نږدې خپلوان او یو ساتونکی هم ټپي شوی دی. شیرولی وردګ د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردګ ورور وو او د تیرو پنځو کلونو راهیسې د ولسی جرګې غړی وو. په تورخم کې نن سرګونو کسانو لارین کړی او غوښتنه یې کړي چې پاکستان دی له مسافر څخه د ویزو غوښتلو شرط نه تیر سي.
بلا شنواره دا مظاهره ته د پاره د چمنګ د ډیورن په کرخه باندې پاسپورت نه منو موږ لره او پر افغانانو د یو بل سره نشو جوړا کېده موږ پاسپورت په هیڅ رقم نه منو.
نه د پاکستان حکومت نه د افغانستان حکومت نه دا کثیر ته زمنګ غوښتنه و نه منل شي زمنګ د لره او پر پښتنو کمنګ تذکیره غواړي کمنګ نشره ختی کار غواړي زمنګ خزی د پاسپورت او تذکیره دفتر نه لیدل نه ورولو.
بلې خو د پاکستان پښتونخوا ملياوي می ګوند وای چې د پاکستان له خوا د تورخم په لارې ویزا نه لرونکو افغانانو ته نه پرېښدلو مسله به په سنټ کې راپور تکړي. د دې ګوند یو سېنېټر عثمان کاکړ نن مشال رادیو ته وویل چې ډیورن کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه بولي نو ځکه دا ورته د منو وړ نه ده چې افغانان به د ډیورن کرښې اغاړي خیبر پښتونخوا یا بلوچستان ته په ویزه ځي. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې هغه به په دې اړه د پاکستان پوځ مشر جنرال رائد شریف سره په رابطه کې او خبرې به ورسره وکړي تر څو تورخم او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره خبرې وکړي. د لوګر د استیناف پسندوري په نننۍ ډلې زبرت کې د استیناف د نوي رئیس په ګډون لستنه وژل شوی دی او تر شلو تنو نوټ ټپین شوی دی. د لوګر د والی ویان سلیم صالح امریکا ژغتول چې د غبرین شاوخوا لس بجې داسې مال وسو چې د استیناف د سرمړی ته نوي د نوي رئیس ته معرفي کېدو غوړه روانه و. د افغانستان دفاع وزارت هغه وزیر ته کړی چې د انګورډې د ودانۍ او د خپلولو په بدل کې د تورخم په سردي سم کې پاکستان ته ځمکه ورکړی ده. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري رسنیو ته په یو استولسي بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول وګړو ته ډاډ ورکوم چې د پکتیکا ولایت د سرحدي سیمې انګورډې د ودانۍ او د رخپلولو په هیت کې هیڅ ډول جوړجاړی نه دی سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د آسیا د سفر په بل ګام کې منګولیا نه چین ته رسیدل دي. منګولیا ته د سفر پر وخت هغه د دغه هیواد د ډیموکراسۍ ستایلي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی کیری دغه هیواد ته سفر کوي. نور تفصیل د متیو لابد څخه.
ښاغلی کیری په منګولیا کې د خبر په وخت وویل چې دا هیواد داسې دی لکه سهارا کې چې نخلستان وي. منګولیا د روسیې او د چین په منځ کې پروت دی خو د دغو دواړو ملکونو برعکس پکې دیموکراسي عملي کیږي. امریکا په کال 1908 کې منګولیا سره ډیپلوماتیکې اړیکې ونیولې. منګولیا د منګولو د مشهور مشر چنګیز خان د پیدایښت ځای دی. امریکا د منګولیا سره په سیاسي او اقتصادي ساحه کې مرستې کړي. منګولیا د امریکا نه علاوه د خپلو دوه سترو قوت لرونکو ګاونډیانو چین او روسیه سره هم ښې اړیکې پالي، خو دیموکراسي او د بشر د حقوقو ځینې مسلې دي چې د منګولیا دریځې د پوښتنې لاندې راوستې. لکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې راغلي چې منګولیا کې په قانون جوړونه، اداري او قضایي چارو کې شفافیت نه لیدل کېږي. د دې هېواد د دولت په وړتیا او په دولت د خلکو باور ته هم تاوان رسېدلی دی. ښاغلی کیری په منګولیا کې دیموکراسۍ په بهیر کې د خلکو په ونډه او د ښې حکومتدارۍ د ودې په هدف د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډی پروژه هم اعلان کړې ده. منګولیا کال 1990 نه دیموکراسۍ په بهیر کې داخله شوې. تر ننه یو شمېر د جمهوری ریاست او د پارلمان ټاکنې هم ترسره کړې دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
ششکال هم ایران د پخوا په ډول د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت هغه کلنی رپورټ وغندئ چې ایران ته یې په نړۍ کې د تروریزم د ټولو ستر ملاتړ کوونکي هیواد خطاب کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید جبار حسین انصاری د امریکا پر متحد په سعودي عربستان تور ولګوي چې په نړۍ کې د تروریستي اعمالو اصلي تمویلونکی دی. د امریکا د مدنیو چارو وزارت خپل کلنی رپورټ د پنځمې پورس خپور کړ او په کښې راغلی دی چې ایران په غزې کې د فلسطیني پوځیانو سره خپل ملاتړ زیات کړی دی او د حزب الله د جګړهمارانو سره ښایي هم ملاتړ زیات کړی دی چې په سوریه کې د بشر الاسد په ګټه جنګیږي. د سوریه پوځ د رکا ولایت په لورې د پرمختګ په حال کې دی. دغه ولایت د اسلامي دولت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پوځ پرون د شنبې په ورځ د رکا د ولایت د نیولو دپاره عملیات پیل کړل. د چین د پوځ یو لوړپوړي چارواکي نن د یکشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هغه څرګندونې رد کړي دي چې وایي بیجینګ که چیرې د چین په جنوب سمندرګۍ کې خپلو پاروونکو عملو ته ادامه ورکړي نو د انزوا د یو داسې دیوال به په خپلو لاسونو جوړ کړي لکه چې د چین ستر دیوال دی. د چین د خلکو د سمندري ځواکونو یو جنرال وویل چې موږ نه پخوا منځبي وو، نه اوس منځبي یو، او نه به په آینده کې منځبي سو. مشکوکو افراطیانو د بنګلادیش د پولیسو د تروریزم ضد ځواک د لوړ پوړي چارواکي میرمن وژلې ده. چارواکي وایي چې درې تنه وسلوال چې په موټرسایکلونو باندې سپاره وو نن د یکشنبې په ورځ یې محمود اختر لومړی په چړو ووهله او وروسته یې په ډز وغوښتله. او د فلیپین نوی انتخاب شوی ولسمشر وایي چې هغه به هغو خلکو ته چې د مخدره موادو قاچاقبران ووژني انعام ورکړي. رادریګو دویترا خپل د کمپاین پر مهال وویل چې هغه به د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد د پولیسو او پوځ څخه پوره کار واخلي. دا و خبرون
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د لوګر په نننی ډلیز بریټ کې د استناف څارنوالۍ د رئیس په ګډون اووه قاضیان او څارنوالان او درې بریدګر وژل شوي او تر شلو ډیر نور کسان ټپیان شوي دي. ابراهیم رحیمی په هکله رپورټ رالیږلی.
وروسته له هغه چې طالبانو د خپلو شپږو ملګرو د اعدام په غبرګون کې عدلي او قضایي ادارو ته ګوتڅنډنه وکړه، په تیرو دوو اونیو کې د لوګر دغه پیښه پر یادو شویو ادارو درېیمه ځانمرګي حمله بلل کیږي. د لوګر په ننني ډلهییز برید کې د درېو بریدګرو تر څنګ استناف څارنوالۍ ته نوی معرفي شوی رئیس محمد اکرم نجات، څلور قاضیان او دوه ملکي وګړي وژل شوي او درویشت کسه ټپیان دي. د لوګر ولی محمد حلیم فدایي چې تر برید وروسته یې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې په ټپیانو کې امنیتي ځواکونه، ملکی وګړي، سرنوالان او قاضیان شامل دي. ولی فدایي زیاتوي بریدګرو لومړی د سرنوالۍ پر ساتونکو برید وکړ او وروسته ودانۍ ته ننوتل او داسې مهال پر خلکو ډزې پیل کړې چې د استناف د نوي رئیس د معرفي کولو مراسم پای ته رسېدلي وو.
د دې پیښې ځکه دا پیښه یو څه پیچیده ده، اساسي علتونه عوامل څه دي، څنګه دلته پیښه شوه، دا خلک څنګه هلته ننوتل، د کوم ځای نه راغلي دي، په کوم شکل، په کوم لباس کې، د کومو وسلو سره، دا ټول هغه موضوعات دي چې دغه لپاره موږ د رئیس صاحب امنیت ملي او د کشفي ارګانو د ټول ارګانونو یو ګډ کمیسیون وټاکل چې دغه کمیسیون باید ټول ابعاد وڅېړي.
په لومړیو کې ویل کېدل چې بریدګرو له نظامي یونیفورم څخه ګټه اخیستې، خو وروسته څرګنده شوه چې بریدګرو سپین کالي اغوستي وو. د دوو وژل شویو بریدکوونکو مړې د سرنوالۍ د ودانۍ په دالیز کې پراته وو. په داسې حال کې چې په استناف سرنوالۍ او محکمه کې هم مهاله دوه نور پروګرامونه هم روان وو، د لوګر ولی حلیم فدایي وایي چې د پیښې په مخنیوي کې امنیتي چارواکو ناغېړي کړې.
زموږ هیله دا ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت، شورای امنیت، زموږ هیله دا ده پرېږدي چې قومندان رئیس د امنیتي ملي، قومندان صاحب د امنیتي ولایت او په خپله وزارت داخله استخدام پله